السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شپې د صفی الله ستنګ زیم تاسو هم د ازادي راډیو للارې وروستی نیم ساعت ته پښتو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ناجیه صاپی در اوروي، خو له هغې وروسته به واورئ چې د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي د انتخاباتو کمیسیون د دوی غوښتنو ته رد ځواب ویلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د وسلوالو مخالفینو روانې حملې محدودې کړې دي. د سولې عالي شورا د افغان او پاکستاني چارواکو له هغې موافقې هرکلی وکړ چې له مخې پاکستانی پوځیان په خپلو عملیاتو کې د حقانی په شمول ټولې تروریستي شبکې په نښه کوي. دا به هم اوري چې ایران یو ځل بیا ویل تیار دی له عراق سره د سنی سخت دریځو په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. خو لومړی خبرونه،
د هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله انتخاباتي ټیم مسولین یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دوی غوښتنې نه دي منلي، او له همدې عمله د دې کمیسون پریکړې ورته د منلو وړ نه دي. په لوګر کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې یو د ملي اردو سرتیری او و پولیس وژل شوي، او د اسرایل امنیتي چارواکي وایي وروسته له هغې چې د غزې نه پر اسرایلو توغندي ولګېدل، دوی هم په غزه کې د وسلوالو په سیمو هوایي حملې وکړې. د هم د خبرونو تفصیل. د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله د انتخاباتي ټیم مسولین وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دوی غوښتنې نه دي منلي، او له همدې عمله د دې کمیسون پریکړې ورته د منلو وړ نه دي. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم د کمپاین مسول نور الله بریالی ارسلی په دې اړه وایي:
مونږ خپل دریس نن دغه جوابي مکتوب وسیله چې د هغوی لخوا نه مونږ ته راغلی دی پداګه کوو چې د نن وروسته د دوی ټولې کړنې زموږ د ټیم لپاره قانونیت هم نه لري، د منلو وړ هم نه دي.
نوموړي خبرداري ورکړ چې وروسته له دې هر ستونزه چې رامنځته کیږي مسولیت به د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په غاړه وي. د جمهوری ریاست په دوهم دور انتخاباتو کې د 1 میلیونو نه د ډیرو رای ورکونکو په اړه د وضاحت ورکول، د رای شمیرنې د بهیر درول، د انتخاباتو د کمیسون د نوو ګمارل شوو 15,000 کارکونکو ګوښه کول، او په یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو له سره ترسره کیدل د عبدالله مهمې غوښتنې دي. لبل خو د پکتیکا والی د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله د انتخاباتي ډلې لخوا هغه پوري د منسوبو ټلیفوني خبرو خبرېدل جالي بللي. د دې ولایت د مطبوعاتي دفتر لخوا په یو خبر شوی خبر پانه کې والی محب الله سمیم له عبدالله نه غوښتنه کړې چې د ټاکنو ملي پروسه دي د جالي غږونو په خبرولو سره نه زیانمنوي. تیر ورځ د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله د انتخاباتي ټیم لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د بخوانی رئیس ضیاء الحق امرخیل او پکتیکا والی ته منسوبې ټلیفوني خبرې خپرې شوې چې د دوی په وینا په انتخاباتو کې درغلي ثابتوي. د افغانستان د لوګر ولایت په ازری ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې یو د ملي اردو سرتیری او و پولیس وژل شوي. د دې ولایت د امنیت قمندان عبدالحکیم اسحاقزی وایي چې په دې نښته کې د دولت شاوخوا 40 وسلوالو مخالفانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. نوموړي وویل چې د ازری ولسوالۍ جګړه کې د پاکستاني وسلوالو په ګډون نورو بهرني وسلوالو هم ګډون کړی و. لبل خو د افغانستان د سولې عالی شورا په جګړه کې لخېلو غاړو غوړي چې د روژې په مبارک میاشت کې د جګړې لاس واخلي. د سولې د عالی شورا غړی قاضي محمد امین وقات په دې اړه وایي:
زمونږ پیغام دا دی چې د طالبان ورونو په دې جریاناتو کې کم دخل وي، هغوی د مهرباني وکړي دا جنگ د متوقف کړي، او په دې میاشت کې خوده کار کول دا د الله پاک لعنت دی.
نوموړي وویل چې په جګړه کې خېلې خواوې دي اور بند وکړي او له تاوتریخوالو دي لاس په سر شي. د اسرائیل امنیتي چارواکي وایي وروسته له هغې چې د غزې نه پر اسرائیلو توغندي ولګېدل، دوی هم په غزه کې د وسلوالو په سیمو هوایي حملې وکړې. اسرائیلي چارواکي وایي د شنبې په شپې 12 داسې سیمې په نښه کړې چې د وسلوالو د اوسېدو شک پرې کېده. د اسرائیلو پولیس وایي چې د اسرائیلو له ختیځ څخه د تلفاتو راپورونه نه دي ورکړ شوي، خو په اسرائیلي حملو کې 2 تنه ټپیان دي. وروسته له هغې چې د اسرائیلو په لویدیځ کې 3 اسرائیلي ځوانان لا درک شول، د غزې او اسرائیلو ترمنځ په پوله کې تاوتریخوالی زیات شوی. اسرائیل د حماس اسلامي تحریک د دې کسانو په تختونه تورنوي. د هند په ختیځ ښار چینای کې د یوې یولس پوړیزې ودانۍ د نړېدو له امله 9 کسان وژل شوي. د رپورټونو له مخې تر اوسه 15 کسان د دې نړېدلې ودانۍ د خاورو لاندې بند پاتې دي. د هندي رسنیو د رپورټونو په اساس د ودانۍ د نړېدو وروسته 20 تنه ژغورل شوي چې ډېری یې د ودانۍ کارکوونکي دي. پولیس وایي د دې ودانۍ د جوړونکي شرکت 2 تنه مسؤلین د ودانۍ د بې کیفیته جوړولو په تور نیول شوي هم دي. د عراق حکومت وایي د هغو جنگي جټ الوتکو لومړی جوپای ترلاسه کړي چې له روسیې نه د سنی وسله والو د ځپلو لپاره اخیستل شوی وي. د عراق د امنیتي چارواکو په وینا 15 سوخوی نومې دویم لاس جټ د SU-15 جنگي الوتکې به ډېر ژر الوتنې پیل کړي. د عراق سنی وسله والو له تېرې یوې اونۍ راهیسې په ډېرې چټکتیا سره د هیواد شمال لویدیځې برخې نیولې. د عراق حکومت نن ویلي چې د تکرت ښار کنټرول یې لاسته راوړی، خو لولو ادعا کړې چې د حکومتي ځواکونو حملې په شا تمبولې. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
که غواړئ دا خبرونه بیا هم وګورئ او اورئ د ازادي راډیو ویبپاڼې ته ورشئ، پته یې د ازادي راډیو .org. د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي د انتخاباتو کمیسیون د دوی غوښتنو ته رد ځواب ویلی دی.
افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون د دغه رد ځواب په مقابل کې د نن نه وروسته مونږ د انتخاباتو د کمیسیون او د انتخاباتو د شکایاتو د کمیسیون ټولې کړنې او ټولې فیصلې ردوو.
د افغانستان دفاع وزارت وی په هلمند کې د وسلوالو مخالفینو او د هغوی د بهرنیو ملاتړیو عملیات یې محدود کړی دي.
په پایمندي منصبان اردو ملی او پولیس ملی هم مشترکاً عملیات های علمی خصمانه و تهاجمات خصمانه دشمنان مخبرات شد. دشمن تلفات بسیار زیادی دید.
د سولې عالي شورا د افغان او پاکستاني چارواکو له هغې موافقې هرکلی وکړ چې له مخې پاکستاني پوځیان د حقاني شبکې په شمول ټولې تروریستي ډلې په خپلو عملیاتو کې هدف ګرځوي.
تروریزم دواړو خواو ته خطر دی او د دواړو خواو د ځورېدلو او د مړه کېدلو سبب دی. په دې برخه کې توافقات شوي دي او په هغه باندې د نړیوالې ټولنې تر نظارت لاندې عمل پیل شي. موږ د دې خبرې حمایت کوو.
د کونړ اوسیدونکو په افغان جګړه کې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د روژې په خاطر دې له جګړو لاس واخلي. او د سیمې پراپرونو کې هم اوري چې ایران ویلي تیار دی له عراق سره د سنی سختریزو په وړاندې مبارزه کې همکاري وکړي. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ صفه او اف ام /15 زباندي اوري. جمهوري ریاست ته د کاندید عبدالله په مشرۍ د اصلاحات او همپالنې ټیم وایي د انتخاباتو کمیسیون د دغه ټیم ټولو شرطونو ته رد ځواب ویلی دی. دغه ټیم غړو د یکشنبې په ورځ په خبري غونډه کې وویل دا ځوابونه تېره شپه د یو لیک په ذریعه دوی ته استول شوي. خو د انتخابات خپلو کمیسیون ویاند نور محمد نور پرون په خبري کانفرنس کې وویل د عبدالله په مشرۍ د اصلاحات او همپالنې ټیم غوښتنې د یاد کمیسیون لخوا منل شوي دي. عبد په دې اړه راپور لري.
د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي د انتخاباتو کمیسیون دوی ته د یو مکتوب په استولو سره د دې ټیم ټولې غوښتنې رد کړې دي. د ښاغلي عبدالله د ټیم یو غړي نور الله بریالي ارسرایي د اکشن بی په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل له کومه ځای چې د دوی غوښتنې نه دي منل شوي وروسته له دې د انتخاباتي کمیسیونونو کارونه ورته د منلو وړ نه دي.
افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون د دغه رد ځواب په مقابل کې د نن وروسته مونږ د انتخاباتو د کمیسیون او د انتخاباتو د شکایاتو د کمیسیون ټولې کړنې او ټولې فیصلې ردوو.
د وی تیره شپه موږ د انتخاباتو د کمیسیون لخوا یو لیک ترلاسه کړی چې په هغه کې د انتخاباتو کمیسیون زموږ ټولې غوښتنې رد کړي او هغه ته منفي ځواب ورکړی. ښاغلی ارسلی ویل د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو له عبدالله سره په یو غونډه کې چې د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوي یونما په منځګړیتوب کابل کې جوړ شوی و ډاډ ورکړی و چې د دې ټیم غوښتنې به مني. د یونما دفتر د انتخاباتو د کمیسیون د ترلاسه د مشر ضیاءالحق امرخیل له استعفا څو ورځې وروسته د انتخاباتو د کمیسیون د مشر او عبدالله ترمنځ د دفتر په منځګړیتوب د ویغونډې د جوړولو خبر ورکړی و. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم په وینا په هغو سیمو کې چې پراخې درغلۍ پکې شوي بیا د انتخاباتو ترسره کول د هغوی د ټیم یوه غوښتنه وه چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا نه ده منل شوي. وموغختل چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د دې څرګندونو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیشن نظر هم ترلاسه کړو، خو له پرله پسې هڅو سره سره بریالي نه شو. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور د شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم غوښتنې د دې کمیشن لخوا منل شوي او اوس هیڅ داسې پلمه نشته چې ښاغلی عبدالله د انتخاباتو له پروسې سره یو ځای نشي.
هر سه شرط تیم جناب دکتر صاحب عبدالله از دید کمیسیون مسخر انتخابات البته اجرا شده.
د ډاکټر صاحب عبدالله درې واړه شرطونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له نظر اجرا شوي دي. د دارالانشا د رئیس موضوع او د خلکو د ګډون موضوع چې په 2 میلیونه اعتراض کړی و حل او په رسمي توګه مو ورته خبر ورکړی دی.
د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم کمیسیونونه، انتخاباتي کمیسیونونه او جمهور رئیس حامد کرزی د انتخاباتي جنجالونو د عواقبو مسؤل بللي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یو نماد ویلامې په خپرولو سره ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په انتخاباتو کې لښکېلو ټولو خو غوښتي چې له انتخاباتي کمیسیونونو او له دغې پروسې سره د زغم په لرلو او درناوي سره همکاري وکړي او له هر داسې کار ډډه وکړي چې د انتخابات چې د خشونت، مدني بنظمۍ او بې ثباتۍ سبب ګرځي. د دغه شورا ټینګار کړی چې په انتخاباتو کې د دخیل اړخونه د خپل شکایتونه د هغو میکانیزمونو له لارې تعقیب کړي چې د افغانستان د اساسي قانون او انتخاباتي قوانینو سره مطابقت ولري.
و موریدل چې د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم اعلان وکړ چې د دې لپاره چې د دغه ټیم ځینې غوښتنې د انتخابات کمیسیون لخوا نه دي منل شوي، نور په دغه کمیسیون باور نه لري او د دغه کمیسیون ټولې کړنې ردوي. ربشو یو بل انتخاباتي راپور ته د کابل خریو شمیر اوسیدونکو په دې باور دي چې انتخاباتي ناندریو او جنجالي شعارونو د دوی پر روحیې او کاروبار بد اغیزه کړې ده. دوی وایي د دې ستونزې دوام ښایي د خلکو پر اقتصاد هم ناسم اغیز پریباسي او حتی یو شمیر خلک په یو ډول مایوسه کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې انتخاباتي شخړو ته باید په آرامه او مدني توګه حل لارو موندل شي. مخکې له دې چې په دې اړه د نسیم شفق راپور واورو، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه خبرګون بر واخلو چې د ډاکټر عبدالله د ټیم په اړه کړی ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا ویلي دوی د ډاکټر عبدالله د ټیم هرې غوښتنې ته د قانون په رڼا کې ځواب ورکړی او چمتو دی چې له دوی سره په دې اړه مخامخ خبرې هم وکړي. د کمیسیون ویاند نور محمد نور څو شېبې مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی په غوښتنو کې په ځینو سیمو کې د انتخاباتو بیا ترسره کول هم شامل و چې د قانون په رڼا کې ورته ځواب ورکړل شوی دی. ښاغلی نور په دې اړه وړاندې وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوی پوښتنو ته او همداشان د دوی تشویشونو ته د افغانستان قوانینو په اساس باندې ځواب ورکړی ده. موږ تمه لرو چې دوی د پروسې سره یو ځای واوسي. داسې کوم څه نه ده چې موږ د دوی کومه غوښتنه رد کړې وي، ولې هر هغه څه چې په قوانینو کې دي د هغې په اساس باندې موږ ورته ځواب ورکړی ده. دوی ځینې مشخص موضوعات وختي ول لکه د بیا ټاکنو ترسره کول چې هغه په قانون کې پوره واضح دي او د ټاکنو خپلواک د قانون په اساس باندې ور باندې رڼا اچولې ده. د دې ترڅنګ مثلا ځینې نور مواردې چې هغه مهالات مراکز چې یو خاص میکانیزم په اساس باندې پرمستل شوي ول او مخکې د ټاکنو څخه هم دوی ته پوره په دې برخه کې معلومات ورکړل شو، بیا هم د قانون په اساس باندې دوی ته معلومات ورکړل شو. نو زه نه پوهېږم چې دوی څه ویلي دي او څه وکړي دي. ما دې خبرې نه دي اورېدلې، ولې د ټاکنو خپلواک کمیشن د قانونو په رڼا کې مجبور تاسو چې د دوی پوښتنو ته ځواب ورکړي.
و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور ویل د اصلاحات او همپالنې د ټیم ټولې غوښتنې د قانون په رڼا کې ځواب کړي دي، خو دا نه ده معلومه چې دغه ټیم ولې نننی اعلان کړی چې د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پریکړې د دوی ته د منلو وړ نه دي. لکه څنګه چې می تیر ویل، نسیم شفق په دې اړه راپور جوړ کړی چې د کابل خریو شمیر اوسیدونکو په دې باور دي چې انتخاباتي ناندریو او جنجالي شعارونو د دوی پر روحي او کاروبار بد اغیزه کړې ده.
دا یو شمیر هغو کسانو لخوا چې د ځینو انتخاباتي ټیمونو له آدرسه توندې سرګندونې، ګواښونه او حتی د وسلو د کارولو خبرې کوي، د خلکو سختې اندېښنې راپارولې دي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې دوی نور د جنگونو او وسلو د کارولو ګواښونه نشي زغملی او باید انتخاباتي ناندریوته په اصولي ډول حل لاره ولټول شي. د کابل ښار یو اوسیدونکي محمد عمر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه خپل نظر داسې بیان کړ:
زما په نظر کې اصلي واغست او غروت او خطر دین بیا دا ثابتي کې چې دی خپل ځان ګټه لپاره دی لپاره نه غوړي چې وطن ته خدمت وکړي. ټول خلک هم دی ته اوس سوچ کوي کدا دی غروت او خطر کې دی چې افغانستان یا بحران سره مخامخ شي.
دا اندېښنې وروسته له هغې پورته شوې چې د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو ځینو استازو سخت ګواښونه وکړل. حتی ځینو یې وویل که غوښتنې یې ونه منل شي نو په دې هیواد کې به وینې وبهیږي. په عین حال کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي انتخاباتي شخړو سربیره پر دې چې د خلکو پر روحیې منفي اغیزه کړې، اقتصادي فعالیتونه یې هم له خنډ سره مخامخ کړي. محمد عزیز چې په کابل ښار کې دکان لري وایي دی هڅه کوي چې د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي او هیڅکله نه غواړي چې انتخاباتي جنجالونه د ده د کاروبار مخه ډپ کړي.
زه په خپله یو دکاندار یم که موجوده ستونزې ډېرې شي زما کورنۍ به وږې پاتې شي ځکه زما کاروبار به زیانمن شي. دا وضع د خلکو اقتصاد ته ډېر زیان رسوي.
په افغانستان کې د جمهوري ریاست له دویم دور انتخاباتو نه وروسته چې اشرف غني، احمدزی او عبدالله عبدالله ورته ولاړ وو انتخاباتي ناندرۍ روانې دي. فیصل توتاخیل چې په پوهنتون کې محصل دی همدین اندریو ته په اشاره وایي د افغانستان انتخاباتي شخړو حتی پر محصلینو او ځوانانو هم بدې اغیزې پرېښي.
زه په خپله په ترکیه کې محصل یم. لکه څنګه چې دلته شخړې روانې دي د شاګردانو د محصلینو پر روحیې باندې دا شیان ډېر تاثیر لري. اوس زموږ خپل هم صنفیان دي محصلین هغلته یو بل سره په تضاد کې نښتې دي. دا غوښتنه لرم چې دوی باید دغه شخړو نه دغه جنجالونو نه ډډه وکړي. ټولو باندې ډېر بد اغېز لري. دا د موږ د سرنوشت لوبه ده.
د افغانستان خلک په تیره د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې په انتخاباتو کې په پراخ ډول ګډون وکړ او د خپلې خوښې کاندیدې رایه ورکړه. دوی غوښتنه کوي چې له رایو سره یې باید هیڅ یوه خوا لوبه ونه کړي او رامنځته شویو انتخاباتي ستونزو ته باید له تاوتریخوالي او ډارونکو څرګندونو پرته د حل یوه مناسبه لاره وموندل شي.
خبري مجله اوري.
ازادي رادیو خبرونه او راپورونه هم در از په فیسبوک کې هم کتلی او لوستلی شي. پته د facebook.com/azadiradio کې شي. د ازادي رادیو ټویټر باندې هم ورشي که غواړئ له تازه جزئیاتو خبر شي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وی په هلمند ولایت کې د وسلوال مخالفینو او د هغوی د بهرنیو ملاتړیو د عملیاتو د پراخیدو پلان شند کړی دی. د دې وزارت چارواکو د یک شمی پورس ازادي راډیو ته ویل د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې وسلوال مخالفین اوس وخت د دې ولایت شمالي سیمو ته راټول شوي او د نورو سیمو وضعیت مخ په ښه کېدو دی. په عین حال کې د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وی افغاني طالبان د هغوی د بهرنیو ملاتړیو له لوري اړیستل کېږي چې جنگ وکړي او کنه نو وبه وژني. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند پر سنگین ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله لمات سره مخامخ شوې او د شته ګواښونو د هواری په خاطر کلک امنیتي تدابیر نیول شوې دي. د دې وزارت چارواکي وایي وسلوال مخالفینو تصمیم درلود چې د خپل عملیاتو لمن په سنگین، ګرش، کجکی، نوزاد، نادلی او ناوه ولسوالیو کې پراخ کړي. د دې وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ځواکونو د هڅو په پایله کې د دښمن دغه پلان شند شوی دی. د ښاغلي امان په وینا اوس مهال د مخالفو وسلوالو فعالیتونه یوازې د هلمند شمالي سیمو ته محدود شوي دي.
دشمن تلفات بسیار زیادی دید. گزارشات را که امروز گرفتم وضعیت خیلی در اون ساعت خوب است.
دښمن ډیر تلفات ولیدل. راپورونه چې نن مو واخیستل وضعیت په هغه سیمو کې ښه دی چیرې چې ګواښونه زیات وو. قوتونه مو رسیدلی او کومې اندېښنې چې له خلکو سره وې اوس له هغو حالاته وتلي یو.
د دفاع وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د هلمند په شمالي سیمو کې پاتې وسلوال مخالفین له منځه یوسي. په هلمند کې جنگ شاوخوا لس ورځې وړاندې په سنگین ولسوالۍ د سلګونو وسلوالو مخالفینو تر حملې وروسته پیل شو او د دفاع وزارت د چارواکو په وینا بهرني وسلوالو هم په دې جنگ کې ګډون کړی دی. په ورته وخت کې د هلمند ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په اکثرو سیمو کې امنیتي وضعیت ښه شوی او اوس د مخالفینو وسلوالو خواره واره بریدونه یوازې په سنگین ولسوالۍ کې دوام لري. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل په دې جنگ کې افغان وسلوالو مخالفین د خپلو بهرنیو پلویانو لخوا تر فشار لاندې دي او په روانه جګړه کې د عقب نشنۍ په صورت کې په مرګ ګواښل کیږي.
تو فعلا هم در ساحات ساروان کلا او فعلا هم او یو مقاومت خود نشان میده.
اوس مهال د ساروان کلا په شاوخوا کې سیمو کې مقاومت خي. هغه قرار پرونه چې مونږ تر لاسه کړل بهراني مخالفین افغان طالبان نه پرېږدي چې له جنگه په شاشي او که جنگ ونه کړي نو وژنې.
افغان چارواکو تل ویلي چې وسلوال مخالفین د هواد له پولو بهر روزل کیږي، تمویلیږي او بیا افغانستان ته رالیږل کیږي. افغان چارواکو له نړیوالې ټولنې او په ځانګړې توګه له امریکا غوښتي چې د تروریزم اصلي مرکزونه هر چیرې چې وي له منځه یوسي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونې کې
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 نوې منځنۍ څپه او فیم سره شریا پنځه باندې خبرونه لري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د مشر د سفر په لړ کې د پاکستاني لوري سره د شوي موافقاتو هرکلی کوي. پاکستان ته د رنګین د اتفرس پنتا په مشرۍ د افغان پلاوي د سفر پر مهال پاکستاني چارواکو موافقه کړې وه چې په خپله خاوره کې به د حقاني شبکې په ګډون د ټولو ترهګرو ډلو پر وړاندې یو ډول مبارزه کوي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا د افغانستان په جګړه کې لښکې لوغاړو غواړي چې د روژې په مبارکې میاشت کې دې له جګړو لاس واخلي. په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د مشر رنګین د فرس پانتا په سفر کې دوړو خو توافق کړی چې د حقانی شبکې په ګډون به د ډیورن کرښې په دوړو خو کې فعال وسوال مخالفان لمن زوړي. د سولې عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقار د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه توافق هرکلی وکړ.
د پانتا په مشرۍ مختصر هیئت داړو بناءً دغه د هیئتونو مبادله او یو څه توافق سوی دی چې دواړو خواو کې به په ګډه باندې د تروریزم د افرادو او د جالو تثبیت او د هغې کنټرول او د منځه وړلو باندې په ګډه کوو. نو دا کار خو ډېر خطر دی، افغانان استقبالوي، تروریزم دواړو خواو ته خطر دی او د دواړو خواو د ځورېدلو او د مړه کېدلو سبب دی. نو که په دې برخه کې توافقات شوي وي او په هغه باندې د نړیوالې ټولنې تر نظارت لاندې عمل پیل شي
د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر سپانتا د تیر جمعې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ پاکستان ته سفر وکړ. د سولې د خبرو اترو او په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د پیل شوي عملیاتو په اړه د هغه هیواد له صدر اعظم لوی درستیز او د ملي امنیت د شورا له مشر سره خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دواړه لورو په خپلو هیوادونو کې د تروریزم پر وړاندې پرته له توپیره پر مبارزې موافقه کړې ده. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو غاړو غواړي چې د روژې په مبارکه میاشت کې دې اوربند وکړي. د دې شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وایي
زمونږ پیغام دا دی چې د طالبان ورونو په دې جریاناتو کې کم دخل وي، هغوی دې مهرباني وکړي، دا جنگ دې متوقف کړي او په دې میاشت کې خودغه کار کول دا د الله پاک لعنت دی. دواړه خواوې یعنی افغاني قوتونه او مخالف قوتونه دغه جنگ بندي وکړي او دوی د ولس خلک نه مړه کړي، نه یې ووزروي او نه یې د روژې په میاشت کې او په ګرمو سینو کې د خپلو پیرونو نه تېښتې ته مجبور کړي.
د افغانستان او پاکستان حکومتونه په داسې حال کې د ډیورن کرښې په دواړو غاړو کې د وسلوالو مخالفانو پر له منځه وړلو توافق کوي چې له څو اونیو راهیسې پاکستاني پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پراخ هوایی او ځمکني عملیات پیل کړي دي. د دې عملیاتو له پیلېدو وروسته په هلمند او د لوګر ولایت په ازرې ولسوالۍ کې طالبانو جبهه جګړې پیل کړې چې د امنیتي چارواکو په وینا بهرني وسلوال هم پکې شامل دي او ښایي علت یې دا وي چې دوی په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ له عملیاتو وروسته افغانستان ته راغلي وي. رحمت الله افغان د ازادي راډیو کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کونړ اوسیدونکو په جنگ کې لښکېلو خوړو خو وغوښتل چې د روژې په مبارکه میاشت کې له جنگ جګړو او روژنو لاس واخلي او خلک پرېږدي چې له هر ډول ویرې پرته خپل عبادت وکړي. روح الله نوري په دې اړه راپور لري.
د کونړ اوسیدونکي وای روژه د الله له لورې د مسلمانانو لپاره د ځانګړو رحمتونو او عبادتونو میاشت ده. نو په جګړه کې ټولو ښکېلو خواوو ته پکار دي چې د روژې په مبارکه میاشت کې په یو بل بریدونو لاس واخلي، څو هر مسلمان د سولې او امن په فضا کې روژې ونیسي او نور عبادتونه ترسره کړي.
نوم مې حمید دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. روژه چې ده دا د عبادتونو میاشت ده. منګ د جنگ او جګړو نه تیر شو او هغه څوک چې جنگ او جګړې کوي په هغه باندې زه دغه کوم چې نور د جنگ او جګړو نه تیر شي، د جنگ او جګړو په ځای باندې عبادت ته مخه کوي، جمعات ته لاړ شي، تلاوت وکړي چې باید نور وینې توی نه شي.
زمانو محمد ناصر مرنزی د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. روژه مبارکه د برکتونو او رحمتونو میاشت ده. زما د ټولو هغه ډلو نه چې په سلا په جنگ کې ښکېلي، هم د افغان دولت نه او هم د وسلوالو مخالفین نه غوښتنه لرم چې په دغه میاشت کې د الله تعالی بندگان د خدای بندګۍ عبادت ته پرېږدي، هیڅ نه داسې عملونه کوي چې هغه د خلکو د دغه عبادتونو معنی وګرځي.
دوی وایي روژه د برکتونو او رحمتونو میاشت ده. نو هر مسلمان ته پکار دي چې نور مسلمانان د خولې او لاسونو له ضرر په امان کې وي، خلکو ته د ضرر رسولو په ځای دي اړو مسلمانانو سره مرستې وکړي.
زما نوم محمد طاهر دی، د دم کلي اوسیدونکی. روژه مبارکه میاشت ده. په دې میاشت کې هغه سرکشه شیطانان هغه هم الله پاک تړي، جنگ ښکار نه دی په دې روژه میاشت کې. او دا یو مبارکه میاشت ده. او مسلمان د بل مسلمان د خولې او د لاس د ضرر نه باید په دې کې په امن وي.
د کونړ والي شجاع الملک جلاله هم په ټولو وسلوالو ډلو غږ کوي چې له کونړ څخه ټول بهرني ځواکونه وتلي او نور ورته د جنگ کولو کوم دلیل نه دی پاتې. نو ورته پکار دي چې د روژې مبارکې میاشتې په خاطر دی جنگ بند او سوله ییز ژوند ته دی مخه کړي.
چا مخکې چې خارجیانو یا په چپه دره کې یا په دریسین کې یا په مرکز څوکۍ کې هغه ټول تللي دي، دلته څوک نه دی پاتې. نو نور جهاد هغو د چا په مقابل کې دی؟ کونړ طالبان ته خو هېڅ دلیل نه شي راځي کېدی نه. موږ به هم دا پاتې ژوند په ارامه فضا کې تېر کړو. نو په دغه وجه باندې په یوازې د دې چې په غرونو کې هم تکلیفونه تېر کړي، سختې شپې هم تېرې کړي، باد و باران هم دغه کې او اجرم نمونی نول نرازی چل تسرکین.
دا یدوانی ورده چی پا هر روژه نبی کال پیل کی دو او داختر پورزو که عام افغانان پا جنگ کی لخکیل و خواهو در دزبنده غوخته نکوی، خو بیا هم دا مخلکو غوختنو تا چا مثبت زواب نده ور کرده.
آزادی رادیو تغوک ونیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرده.
ایران یو ځل بیا وویل تیار دی له عراق سره د سنی سختریزو په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. یو ایرانی جنرال وویل چې عراق غواړي ایران کولی شي د عراق او شام د اسلامي دولت د سختریزو وسلوالو په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. صالح محمد صالح نور تفصیل لري.
یو ایرانی جنرال وویل هیواد تیار دی د هغو سنی وسلوالو په وړاندې په مبارزه کې له عراق سره همکاري وکړي چې بغداد ته ګواښ پیش کړی دی. تر دې مخکې هم ایرانی چارواکو ویلي وه د اړتیا په صورت کې هیواد په عراق کې د شیعهګانو د زیارتونو دفاع ته تیار دی. خو دوی ټینګار کړی و چې عراقیان د ټروریزم په وړاندې د مبارزې توان لري. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای یو اونۍ مخکې د سختریزو وسلوالو په وړاندې د مبارزې لپاره په عراق کې د امریکا او نورو هیوادونو مداخله رد کړه او ویې ویل پیراخ کې هر ډول بهرنی مداخله د دې هیواد بحران لا پسې پیچلی کوي. لسه مودې راهیسې پیراخ کې د عراق او شام د اسلامي دولت د سختریزې ډلې لخوا بریدونه کیږي. دغه سختریزې سنی ډلې د عراق د شمال زیاتې سرحدي سیمې په خپل ولکه کې راوستلې او د بغداد پر لوري د پرمختګ په حال کې ده. د ایران د سپای پاسداران مرستیال مسعود جزایری په هغه مرکه کې چې پرون د ایراني ټلویزیونونو لخوا خبره شوه د سختریزو وسلوالو په وړاندې په مبارزه کې له عراق سره د مرستې یادونه وکړه. که څه هم مسعود جزایری له عراق سره د ایران د مرستې پر څرنګوالي خبرې ونه کړې، خو ویې ویل سختریزو وسلوالو ته به د ایران ځواب جدي وي. د زیاته کړه هیواد بغداد ته ویلي ایران هغو بریالیو تجربو ته په پام سره چې د سوریه په جګړه کې یې د یغیانو په وړاندې پر مخ بیوله، دا ځل له عراق سره د وسلوالو په وړاندې په مبارزه کې همکاري کولای سي. ویل کېږي ایران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په ملاتړ په میلیونونو ډالره لګولې دي.
خبرونی ورسته راپور هم دا چې د یوکرين په خاطیز کې د غزول شوی اوربند سره سره لسیمې د شخړو او مرګ جوبلو راپورونه ورکول کیږي. د یوکرين د ولسمشر لخوا تیره اونۍ اعلان شوی اوربند چې درې ورځې تمدید شوی سبا پای ته رسیږي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې. په همدې سره زه هم له تاسو خدای پمانه اخلم. ورسته نیم ساعته د خبرونه جمشید حبیبزاده وړاندې کوي.
د اوکراین په وزوای په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې 15 عسکر د هیواد په ختیځ کې له روسي پلو بیلتون پالو سره په نښتو کې وژل شوي دي. درې عسکر د دونیسک د سیمې سلویانسک ښار ته نږدې پر یوې پوځي پوستې په وسلوال برید کې او دوه نور هم په لوهانسک سیمه کې پر یوه پوځي کتار د بیلتون پالو یاغیانو په حمله کې وژل شوي دي. له هغو اوربند څخه چې تېره اونۍ د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو اعلان کړی او درې ورځې نور تمدید شوی په لسګونو سرغړونې شوي دي. دغه اوربند چې سبا پای ته رسیږي د پروشینکو د سولې د پلان یوه برخه ده. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان پاتې څلور څارونکي چې په ختیځ کې له روسي پلو بیلتون غوښتونکو سره برمته وو د شنبې په ورځ خوشي شول. څلور نور څارونکي مخکې خوشي شوي ول. د اوکراین په ختیځ کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان یوه جګپوړي څارونکي مارک ایترینګنټن وویل دغه برمته نیونې د سازمان پر څارونکو ماموریت چې په دغه حساس وخت کې د اوکراین د سولې او ثبات د بیرته